د سهار 8 بجې سوي د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر میاشتې دوهمه نیټه. د دې خبرونې زیاته برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ویله سوې ده. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو. اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو کارکوونکو ته شرایط خورا سخت سوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه وړاندې کیږي. د راپورونو له مخې روان کال د اروپایي ټولنې په غوړیو هیوادونو کې د هغو افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر زیات شوی چې بې سرپرسته دي او له غیر قانوني لارو دې ټولنې ته ورغلي. د یورپین ټایمز رسپانې د راپور له مخې یوازې په جون میاشت کې په دې ټولنې کې له 380,000 زیات کسان رسمن د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله 25% زیاتوالی شي. په دې ډله کې 2915 بې سرپرسته ماشومان او تنکي ځوانان دي چې له سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله یې افغانان دي. د یورپین ټایمز په وینا د دغو افغانانو شمیر 910 ته رسیږي. راپور وایي د روان کال له پیله اروپایي ټولنې ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ لړۍ تیزه سوې چې افغانان یې لویه برخه جوړوي. په جولای میاشت کې هم ټول ټال 1015 افغانانو د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو. اکثره دغه افغانان په تیره هغوی چې عمرونه یې له 300 کلونو کم دي په ډیرو خطرناکو لارو د کډوالۍ دغه مزل وهي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا له افغانستان سره د استرالیا د نوي بشري مرستې خبر ورکوي. اوچا پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي، استرالیا د افغانستان د بشري مرستو د بسمنې له صندوق سره د 8 میلیارد استرالیایي ډالرو چې څه باندې 15 میلیونه او 115,000 امریکایي ډالره کېږي مرسته کړې ده. اوچا د دې هیواد له دغې مرستې په مننې ویلي چې دغه مرسته به په دې هیواد کې د ژوند ژغورنې پر فعالیتونو لګیږي. وچا استرالیا یو لوی بسپنه ورکوونکی بللی چې په وینا یې د دغه صندوق له پرانیستل کېدو راهیسې څو کلونو کې یې د 9.5 میلیونه استرالیایي ډالرو مرسته کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې په زړه سوري دېرش نور ماشومان یې د درملنې لپاره د کابل روغتونونو ته ورپېژندلي. دې ټولنې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه ماشومان په کابل کې دوو داخلي روغتونونو ته ورپېژندل سوي او درملنې یې په وړیا توګه کېږي. دا ټولنه وایي چې په تیرو شاوخوا 14 میاشتو کې 1,899 د زړه په سوري اخته ماشومان د درملنې او عملیاتو لپاره د هیواد دننه او کورنیو روغتونونو ته ورپېژندلي او ټول لګښتونه دا ټولنه ورکوي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو خپلواک مرکز وایي د روان کال په 9 میاشتو کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د دې هیواد له 100 زیات امنیتي پرسونل او ملکی وګړي وژل سوي چې دا د تیر 2022 د کال په نسبت 9% زیاتوالی شي. په هغه نوي راپور کې چې د تحقیقاتي مرکز په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې له چاودنو او د سختریزو له حملو یوه ورځ وروسته د شنبې په ورځ خپور کړی ویل سوي چې روان کال په تروریستي بریدونو کې مرګ ژوبله زیاته سوې او د ټولې اوښتې مرګ ژوبلې 2% د افغانستان پولو ته څیرمه په دغو دو ایالتونو پورې تړلې دي. د دې مرکز په وینا په دې موده کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 386 غړي وژل سوي چې 110 پوځیان او 208 پولیس دي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو مرکز وایي د تروریستي پیښو په تړاو د روان کال د 9 میاشتو د مرګ ژوبلې شمېرې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړې شمېرې دي. د دې مرکز په وینا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP، د اسلامي دولت ډلیا داعش، د خراسان څانګې او د بلوڅانو بلتون پالو ډلو په پاکستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلیت اخیستی دی. د ترکیه په پلازمینه انقره کې له پرونی ځانمرګ برید وروسته د ترکیه جنگي الوتکو پرون د عراق په شمال کې د کردانو پر مشکوکو اهدافو هوایی حمله وکړې. د ترکیه دفاع وزارت ویلي په هوایی عملیاتو کې د کردانو د کارګر ګوند یا PKK شاوخوا 40 اهداف ویجاړ کړای سوي چې په هغوی کې سمڅې، پناه ځایونه او ډیپوګانې شامل دي. د دغه وزارت په وینا د کردانو د کارګر ګوند ځینې عملیاتي غړي په دغه حملو کې نابود کړای سوي دي. پرون تر دې مخکې یوه ځانمرګ بریدګر د ترکیې د کورنیو چارو وزارت دخولي دروازې ته څیرمه چاودنه وکړه چې دوه پولیس افسران یې ټپیان کړل. دویم حمله کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل سو. PKK ته نږدې یوه اژانس ویلي د دې حملې مسؤلیت د کردانو د کارګر ګوند منلی دی. د اوکران فوزي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه یو کس وژل سوی او څو تنه ټپیان دي. د خرسون لپاره د فوزي ادارې بیګانه وخت په یو بیان کې دغه راز ویلي چې په بیرسلاو کې د حواله لارې د رهبری کېدونکو دوو بمونو په نتیجه کې څو ملکي تاسیسات ویجاړ سوي یا ورته زیان اوښتی دی. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د کریمیا په ژانکوی سیمه کې گروم دوا دوله میزایل را غورځولی. لدې مخکې روسیه ویلي و چې د هوایي مدافع ځواکونه یې په ختیځو او جنوبي سیمو کې چې په دې وروستیو کې پرې اوکراین هوایي بریدونه زیات کړي، د اوکراین شپږ بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه را غورځولي دي. کاسو ووایي چې د تېرې اونۍ د حملې په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې داسې شواهد ترلاسه سوي چې ثابتوي سربیا غوښتل د کاسو شمال له خپلې خاورې سره الحاق کړي. د کاسو په وینا حمله کوونکي د سربیا په یوه پوځي اډه کې حملې ته چمتو کړی سوي وو. د کاسو د کورنیو چارو وزیر جلال سوچلا پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 23 په حمله کې چې د کاسو په شمال کې سوې وه تر نوي زیاتو کسانو برخه اخیستې وه، چې په وسله والا جګړه کې درې حمله کوونکي او یو د کاسو پولیس وژل سوي وو. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ یو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط ډیر سخت دي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو سخت شرایط له هغو مرستندویو سازمانونو سره د مالي مرستو کموالی رامنځته کړی چې په دې هیواد کې د بشري چارو فعالیتونه سرته رسوي. د بشري حقونو د دې مدافع د نورو څرګندونو تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د ښځو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د مرستندویو کارکوونکو لپاره چې د دې په خبره بې پرې کار کوي فعالیت ډېر ستونزمن کړی دی.
د نړیوالو مرستندویو یا سازمانونو عملیات تر ډېره بریده انعطاف منونکي دي، خو هغوی په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام لپاره له بحراني شرایطو سره مخ دي.
نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو کارکوونکو لپاره د سختو شرایطو خبره داسې مهال کوي چې مرستو ته د اړو افغانانو شرایط ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره کورنۍ نشي کولی چې خپل ماشومان ماړه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې پرله پسې د بودیجې د کموالي له کبله خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او که لازمې مرستې سمدستي ور ونه رسیږي په میلیونونو بې وزلې افغانان به له سختو شرایطو سره مخ شي. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې وین وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وضعیت به تر ټولو زیات ښځې او ماشومان اغېزمن کړي. د میرمن ګاسمن په خبره لویه ستونزه په افغانستان کې مرستو ته له سختو اړو کسانو سره د نړیوالو د مالي مرستو کمیدل دي.
تر ټولو لویه ستونزه چې بشري مرستندویه ډلې اوس په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د مالي مرستو کموالی دی چې د هغوی ټول عملیات یې اغېزمن کړي دي او دې کار د ډېرو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ په یو راپور کې وویل چې په اوس وخت کې په 150 هیوادونو کې 40 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سندی مکن تیره اونۍ د سیشن بې پورې وویل چې له افغانستانه د وتلو نیت نه لري خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه د خلکو ژوند په خطر کې دی. میرمن مکن وویل د بودیجې کموالی دا پروګرام اړ کړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 10 میلیونه افغانانو باندې بشري مرستې بندې کړي. د هغې په خبره دا هغه مرستې وې چې د دغو خلکو د ژوند ژغورنې یوه وسیله وه چې هغه یې هم له لاسه ورکړه.
ومردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط سخت سوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې د دوی د مرستې رسونې چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ سوي دي. د دوی په خبره چې ممکن را روان ژمی ګڼو کسانو ته دوی خپلې مرستې ونیسي رسولی. په افغانستان کې ځینې بې وزلې کورنۍ بیا وایي چې سږکال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د ازادي راډیو ته ویلي که څه هم د ژمي په درشل کې دي خو د بیکاری او پورونو له کبله خپل ورځني لګښتونه هم نسی پوره کولای.
په داسې حال کې چې هوا سړیږي او د هیواد په ځینو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل شوي، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې سږ کال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دغو کورنیو سرپرستان وایي مخکې ښه کار او ښه عاید درلود، خو له تېرو دوو کلونو راهیسې بېکاره دي او آن د کور کرایه او ورځني لګښتونه هم په سخته پیدا کوي. د کابل اوسېدونکي پریسا وایي چې پخوا یې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، اوس بېکاره ده او د پلان میاشتنی عاید یې 4000 افغانۍ دی چې د ورځني ژوند لګښتونه یې هم پرې نه پوره کېږي.
زه د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکی وم. د ژمي د لګښت لپاره به مې هره میاشت له 2 تر 3 زره افغانۍ ځانګړې کولې، خو د وخت په تېرېدو سره زما عاید له ما څخه واخیستل شو. هیڅ نه لرو. موږ په دې انتظار یو چې یو څه خرڅ کړو او د ژمي لپاره سون توکي چمتو کړو. اوس موږ یوازې دومره کولی شو چې د سهار او ماښام لپاره ډوډۍ پیدا کړو. موږ د ژمي د سوخت لپاره هیڅ نشو چمتو کولای.
د لوګر ولایت اوسېدونکی حضرت علي هم وایي چې پوروړی دی او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې د ژمي لپاره سون توکي واخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپله ایکس شبکه د هغو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې په ژمي کې پر واورو د پوښل شویو غرونو شاته د دوی لاسنیوی پرې کېږي. دغه سازمان دا هم ویلي چې دوی ته د ژوند ژغورنې خوراکي توکو د رسولو لپاره لږ وخت لري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د هیواد په ځینو سیمو کې واوره ورېدل پیل شوي دي. د یادې ادارې مسؤلینو په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم د سالنګ په ګډون د بدخشان او نورستان ولایتونو په لوړو سیمو کې واوره ورېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر سون توکو د پلورونکو د معلوماتو له مخې په کابل ښار کې د یو خروار لرګیو بیه 8500 افغانۍ او د ډبرو سکرو د یو خروار بیه 8000 افغانۍ ده. خلک وایي دوی خپل دسترخوان او د خپلو ماشومانو ګېډو مړولو ته حیران دي، نو په دومره لوړو بیو کې په ژمي کې د خپلو کورونو تودولو ته څنګه تیاری ونیسي؟
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د شوزو د والیبال ملي لوبډلې غړي هیله من دي چې په چین کې په آسیایي لوبه کې د دوی ګډون به نورو شوزو ته الهام ورکړي چې خپل خوبونه تعقیب کړي. دغه لوبډلې ته چې په افغانستان کې د شوزو پر ورزش د طالبانو د بندیز له امله له بهره په دې لوبه کې د ګډون اجازه ورکول سوې، نن له هانګ کانګ سره لوبیږي. د افغانستان د فوټبال ښځینه غړو تر دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره لوبې کړي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم یو شمېر غړي په دې باور دي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د دوی ګډون له دې پلوه هم ډېر مهم دی چې هغه به نورې افغان ښځې تشویق کړي چې د خپلو خوبونو له تعقیبه لاس وانخلي. د دې ټیم یوې غړې مرسل خدري فرانس پرس اژانس ته ویلي د دې په باور د دوی ګډون افغان ښځو ته لویه هیله ورکوي چې خپل خوبونه تعقیب کړي او لاس ترې وانخلي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت له رسېدو راهیسې پر نجونو او ښځو د نورو بندیزونو ترڅنګ د ورزش په برخه کې هم پر هغوی بندیزونه لګولي دي. د افغان ښځو د والیبال ملي ټیم د طالبانو له دغه بندیز او مخالفت سره سره له بهره په دې آسیایي لوبو کې چې د چین هانګ ژوی ام کوربه دی ګډون کړی دی. 25 کلنه خدري وایي د افغان میرمنو لپاره دا ډېره سخته وه چې په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د دوی لپاره وضعیت ډېر ستونزمن دی او ټول خلک د افغانستان له وضعیته خبر دي. له دې مخکې د دې ټیم یوې بلې غړې رقیه محمدي هم ورته څرګندونې کړې وې. هغې تېره اونۍ په داسې حال کې چې د خپل ټیم د لومړنۍ لوبې لپاره په میدان کې تیاری نیو وویل په دې لوبو کې ګډون نورو ښځو ته دا پیغام ورکوي چې دوی یوازې نه دي.
په افغانستان کې په اوس وخت کې انجونو ته د ورزش او تحصیل اجازه نه ورکول کیږي او په حقیقت کې منع دي، خو موږ دلته یو ترڅو هڅه وکړو چې د افغانستان د انجونو په استازیتوب خپل لاس اوچت کړو او اعلان وکړو چې تاسو یوازې نه یستئ.
په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب شاوخوا 130 لوبغاړو ګډون کړی چې 12 ښځینه لوبغاړو پکې له بهره ګډون کړی او دوی په دریو بېلابېلو رشتو کې لوبېږي. دغو افغان ښځینه لوبغاړو ته د المپیک نړیوالې کمیټې او د آسیا المپیک د ګډون زمینه برابره کړې ده. افغانستان د خزو دی والیبال ټیم نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي چې دای ورسته لوبه ده. له دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره چې ورسره په یوه ګروپ کې دي لوبه تر سره کړې وي چې دواړه یې بایللې دي. د فرانس پرس په وینا سره له دې چې افغان خزو دی والیبال ټیم له خپلو تکړه او تجربه لرونکو سیالانو څخه ماتې خوړلې خو د اکثره غړو روحیه لوړه ده. دوی په دې لوبو کې له سره تر پښو پورې پټو سپورټي جامو کې د لوبو ډګر ته راوتلي او د هرې نمرې په اخیستو د نندارچیانو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. راپور له مخې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په سلګونو ښځینه او نارینه افغان لوبغاړي روزونکي او چارواکي د مختلفو هیوادونو د ملي اولمپیک د کمیټو لخوا د بشر دوستانه ویزو له لارې له افغانستانه ایستل شوي دي. د اولمپیک د چارواکو په خبره په افغانستان کې د دغو لوبغاړو پاتې کېدل به له خطرونو خالي نه و. د افغانستان د خزو د والیبال ټیم غړي مرسل خدري وای خپلو سیالانو ته د لوبو له بایللو سره سره دا د دوی لپاره یوه ښه تجربه وه چې په آسیایي لوبو کې له لومړي ځل ګډون څخه یې ترلاسه کړه او زیاتوي که څه هم موږ ځان ډېر ناراحته احساسوو خو تر خپلې وسې مو خپله هڅه وکړه.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نیما نړۍ
سره دنيان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اړوندونکو سلامونه مې ومني
چې ګټه د خپلې او د خزې ګټه نه پیسې خپل په لاس کې اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي هغه خزه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شیان انتخاب کړي دا اصلا اجازه نه لري.
دا یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر هغه میرمنې چې خپله دنده او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خزې راستلو په رضان تشاره ګنیزان په یو پیغوري ګنیسي خپل پردای ماته پیغوره کې سالا ز تر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړې ده ځکه د کلتور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دوه جنا.
نن امدا موضوع چې ملتیا مو وکړي قدرمن اوریدونکو د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي بیا که خوښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. د ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري ټول لګښت نارینه برابروي امدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یو اوسیدونکی چې د پنځو ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش ظرف او داسې نور واخلي خو دا چې دا خپله کار نه کوي د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپلې او د ښځې ګټه نه پیسې خپل په لاس کې نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شیان انتخاب کړي دا اصلا اجازه نه لري. بس هماغه سړی به ورته راوړلو په بازار کې خیر راوړو که خرابې راوړو ښځه به په کور کې تحملوي ځکه د خپله ګټه نه ده پیسې د خامن دي دلته د افغانستان ښځه ډېرې مظلومې دي خو نه هر څه به تحملوي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز استي خپل هڅه کو نه نوځي کور نوځي خو نارینه من وسره داسې نه اکثر داسی وزی یو نیم کور کی سرپرست ونه لري یا ماشومان وی کور کی سرپرست نه وینو هغه وزی او زمون طرف ته زدار کم داسی مونږ وو خزه بیا یو خارته په خپل خواخه یو شای خوري خو نارینه او سره یتمنه
بیا څومره مثلا ورته وایي دغه شای دار رقم واخله دا ټوټه دا رنگ واخله توشکه دسی واخله پرده دسی واخله څومره خپل نظر ور باندې منه
نه هغه سه خزو کوم شای سه په کار وی په کور کی هغه خپل دوی ته د خزو کار کی بیا کار نه لري کوم شای دوی اخری هغه مون سره دومره سره زو سه خار ته سره لاړو اکوما سودا سه دی په کار هغه سودا واخنه نور تا بیا مونږ کار نو سره لري سیتا څه په کار دي څه نه اخر یو څه نه اخر سره د لپاره سره زو سه خار ته نارینه سره ای سره وری او بیرته بوز
آیا د نارینه خو دی لیدلی چې خځو ته اختیار نه ورکړي ټول شای په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خو هیڅ کړي خوښ نه يم دا واخله
او ستا دا رقم ستا بازی زوی که دا رقم ستاسی یو چیزو تراوڑی نو اگا کور که خزی خواخ نی بیرده بیا نو دا بدلی پزورو تیسی هم دا داری باست زه یا واری لارم یا دری واری نظم در تا نو ستا دا رقم ناری نستا ماری دری دیخ بنا
ولی ناری ندیسی که مثلا پا میرمنو باندی خپل نظر پزور باندی منی اگا که دیدی شخصی وسایلو اخیستل وی یا دی کور دی وسایلو رانی ول وی کنه ولی خپل نظر پزور پا میرمنی باندی منی چی هم دا دینو که دی خواهیگی که دی نخواهیگی
زان دسی بادو تا بریخی زان باد احساس که ویسی زواری خزی تا یو شای دری واری راوڑم یو شای چادور واری راوڑم خواخی یا خواخی نوی یا واجه خوی داوی سی توی زان تیت نروادی پاری کرنی تا یو شای تا روڑی که بازداد خواخ بیو پا خواخ نیدی کتی مصحر بی اکثر پا کلو گی داره کم دا سی خزی رایستل کو رزان تشارم گنی زان پا یو پی غوری گنی سی پل پردائی ما تا پی غورا کی سی اللہ زدر مخت و خز ما پسی شاتا بازار ته روانه کړی د زکه د کلتور او رسم رواج مونږ اکثره دا رقم ته د دواجنه
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمیږي د ښځه ولې ما سره بازار ته لاړه سي زه خپل هر شی چورته راوړم راوړم به دا کار ښه ده که بد
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوزي که یو ښځې نه پرېږدي نو باید نارینه خو سره لاړ سي دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما ښځه هر ته بوتله
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي په زوره یو څه پې ومنل سي که د کور باره کې که په خپله باره کې دا به څومره بده نتیجه ولري
دا مونږ تاسو ټول ګورو ټول پاته نتیجه ده کوم باده واقف سي د ښځو حقوقو باره کې نن سبا روان دي ټول دغه لامیلونه دي نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی سي رامنځته کېږي ټول همدا لامیلونه دي که نه همدا یې نتیجه ده سي دا حل نه سي نو دا ټول چېرته حل کېږي سره
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې تر منځ جنګ وي دا به په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي
کوم کورنۍ تربیه سي دغه د مور او پلار نه اول سکول مکتب سي دا د مور او پلار مکتب دوی ته هر څه سي ښیي مور او پلار وي نو سي هغه ښه هغه ورته ونه ښیي نو هغو ته آینده ته سوچ وکړه سي آینده به څه رقم دی اول کور مکتب دی یو مکتب حیثیت لري سي کور دې ښه نه وي نو آینده ژوند دې ټول خراب ده
افغان لیکوال او د ښځو د حقونو فعال اوږی امیل وایي چې په یو شمېر افغان کورنیو کې ښځې بې واکه کول د ځینو نارینهوو لپاره یو ډول بې ځایه غیرت ښکاري له نوموړې سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو
خوښن په افغاني ټولنه کې خو دغه تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي څه رقم کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه خو کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا وخت نه ورکوي غواړي چې دا خپل هغه راج وچلوي خپل هغه زور ورباندې وچلوي تاثیر لاندې راوړي یو څه حیبت ایجاد کړي نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد یې اوچت زموږ خپلوان کې یوز نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسي په خپل زړه کړی و دا نور شیان خو پرېږده تا یو غواړه کې په خپل زړه یعنی ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره لدې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولی و ځکه دوی لږ زر امکانات د تجارتو پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولی و دوی ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې د رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنی دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه انسانیت کې دی افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوې واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل لغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم موږ خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مسې او دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند ټاغونکی څو چنده دوی هم ورسره یو ځای دغه
اغلی امیل یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کېږي دغه ته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي او دا د خپل کور جوړول او د خپل کور منظمول او څومره لیواله وي مګر څوک د حق نه ورکوي
چې یو میرمنه ما زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هر څه واخلم هغه رقم جوړ کړم د چت پښتیا بد تاثیر کوي هغه هر څوک حق لري طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سریش کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او په خپل زړه یې کېږي په خپل زړه یې وزړه یي او پاش په خپل زړه هغه کې یعنی زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي د هغه احساساتو چې اداره کوي هغه احساسات وژني شخصیت وژني ورته چې یعنی زه په دې کور کې اوسېږم زحمت باسم کار کوم ستړی ستومانه لالان ده احترام د دوی کوم اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل ذوق باندې ترسره کړم یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څو تغیرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختا سخته
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او دا حق ورکړي چې دوی حداقل د کور چارې په خپل زړه تنظیم کړي
دا میرمنې هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه او کار ترسره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل مټو باندې ولاړوي هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یعنې ته رسېدلې وي په خپل زړه باندې بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي خپل وړاندیزونه ولري هغه خپل غږ ولري خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي ترسره شي یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي دا ژوند یو چانس دی دا به څومره ښایسته شي چې کله د دې په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري که د دوی شخړې ګوري هغوی هم په راتلونکي کې لجوي چې او ډېر خشن او قدایي دې ټولنې ته تقدیم کېږي نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي
بله او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي وایي خلي رای وړي
یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري همدا ښځې دي چې کور ودانوي همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې په نظافت کې په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي څه باید وخت ورکړي خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي دا به ډېر ښه
ډېرې زیاته مننه ژوند دې سلامته اوسي
د
کابل پوهنتون محصله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې له همغه پایل څخه چې جلۍ نړۍ ته راځي له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې هغه په پایل کې وایي
په افغانستان کې که چېرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عننه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. که هغه د سون په اړه ده کله چې یوه نجلۍ ته کېږي حتی د دې په پیدایښت کې له خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي د دې د تعلیم په برخه کې د دې سرنوشت خاص نور خلک دي د دې په د ژوند کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي چا ته یې ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې دې لاړې شي په بازار کې مارکیټونو ته دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کاري خوښوي هغوی ته وایي چې دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې جانو ته جامې اخلي. دوی ښه راګڼي چې د دوی په خوښه باندې همیشه باید یوه ښځینه سون وکړي. که هغه په هره برخه کې اوسي د جامو په لحاظ اوسي د رفت آمد په برخه کې اوسي د کار کولو په برخه کې اوسېږي دوی همیشه وړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون له تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ. بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي ښځې اغوستې دي چې مونږ انتخاب وکړو یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسو د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ راکوئ چې تاسو باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړ سي پردې ښځې ویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا. دا هر څه به نارینه راوړي که ښي که خراب دي به مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي یا د ځان لپاره یا د کور لپاره چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي.
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. د خلکو ښکته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د مونږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کم وي. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پردې په دېر سره پنځه دېر سره په دې بیه ورکوي او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه او په سپینه ته به هرو مرو همدا پردې ماته اخلي د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي اوسېږي او هم ښایسته اوسېږي. تنا ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لاړ شو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږو چې ښکلا ورکړي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي. سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي مګر نه یې ورته اخلي. وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي.
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بیا پوتلم پلار به چې ماته بوټان اخیستل، ماته به څه جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله، که به هغه ډېر بېکاره شی و، زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و، ما انتخابه ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې، ما به هغه انتخابه ولې دوی به ماته نه اخیسته. تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په سړی کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایم مورې هغه شی چې ما انتخابل هغه ارزانه و، تاسې کوم بوټان چې مونږ ته اخیستله، هغه چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرېکېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله. تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کښې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به دې په هماغه وخت کښې نه ماغه شی چې مونږ انتخابه ول اخیستې به دې ول. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تا یې له خپله انتخاب کړي، مونږ چې په کوچنیوالي کښې دغه حق تاسې له مونږ نه اخیستی و، اوس یې له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کښې یوه عقده پاتې شي چې ماته دغو نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي ولې دوی را توان اخیستل.
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري هغه که د کور وسایل وي که جامې وي چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانخلي، څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کښې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کښې ور مداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی دي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ دي اوږده مه اخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق له یو انسان نه وانخلي چې ته څه اخلې باید ته په خپله خوښه باندې انتخاب کړي، نه دې بل چا پر ذوق باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیایي باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړۍ ښه دا ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو ژوندي او سلامته اوسئ.
هیله کوم ګلې، ښه وخت ته.
د اسلام دین هم ښځو ته دا حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د ښځو د اسلامي حقونو په برخه کې څېړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د ښځو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د ښځو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله ښځو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ هغه افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولی ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، هم د حدیثو نه سرغړونه کوي. هغه حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی ښېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښې اختیار نه ورکوي. د دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزولې د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به خپلو بوګیانو ته، خپلو لورګانو ته، دوغو ته یې زیاته مینه ورکوله، په هر شي کښې به یې مشوره ورسره کوله، نه داسې چې دوی سره یې مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو، چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره به مشوره کوله که موږ د هغه خلاف کار کوو.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 420 11 24 401. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبریږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی، او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستم اوف د الیمنټس وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په هکله پوه شو. د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی، په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1918 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاخه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کېږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی، هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې، او همدارنګه اټومي کتله یې ښودل چې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی، هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی، هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي. چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دغه یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتلوئیډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه. څخه دا هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سویه او فرعي سویه یو الکترون لري، نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم نی هغه هم داد په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي، دا سپورت بتال کې تک سوي دي. او دلته د فرعي انرژي سویه کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پوربیتالونو کې راشینه. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځه او شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دي. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تکاو جهته شکل سره ټکر دي کله چې دوه بیتالونو شمېر زیات شوی دي به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونو خانی ټکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو خو شه یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منځلي ته جلوه د دریم پیریود لومړنی عنصر دي د الکترونی جوړش لاندی ڈبل سره دی چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش پا یو 3 اس 2 چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شو د سعودي
خون کی د عناصرو د درس په دوام مکته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسی سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم په منګنۍ چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولون ترکیب محیط خوا تنفس وکړي. دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلی نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ چې د ازموس د عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت تل پی زر پی وی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک فشار وینو چې څنګه کولای شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ وته سي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کیښ وته سي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یا کښته دي. د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دی د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د همدو مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چلکوي سیستمونه مشبو او یا یوه برخه غیر مشبو ده. لرکې کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې میوې فعالیت کې خپل اړوندو الیفاټیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کارول بل د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په آسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي چې دا ځینې فارمولې عبارت له سي ان ایچ 2 ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوهوکټان او همدارنګه یې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له 3 پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټي نورمل کړي یې د 5 پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځنی کړي یې د 10 پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د 12 زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا بیا د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه 60 ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1892 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1908 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معدلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلو پروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د 2 درجه د سانتیګریډ دی. منفی 3 درجه د سانتیګریډ دی او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کرسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونو الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصال دي. همدارنګه ډاینونو نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربن او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربن ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادې چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CN2H2CNH2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي.
دوی دوی ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې ادرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری یا د عمومي ډول د تیلونو ساختماني ایزومیری هغه وخت وایي سره ځي چې د دوی دوه ګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې چودنه ده چې د ایپاک په طریقه سره یې نومې چودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي. چې دا اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کېږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي. او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې ښودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو الفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د کولاین د مثال په توګه ټراین ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی د اړونده زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشکو مرکباتو مهمې پکې یا الکنین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشیدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشیدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم او همدارنګه دي جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچني الکین د الکانونو د تجزیه څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلی په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګوني اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي. کومولیټ ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي H2C دوه ګوني اړیکه د کاربن همدارنګه دوه ګوني اړیکه د کاربن CH2O سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې ښودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعیینېږي او د مرکب د نوم ته مخه لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې ښودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوره‌ای جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.